مشال له دا محل په خبر کې د ماسپخین تدری بجې په خبرونه کې ز ګل ایاز او منو شادر ته هر کلی وای په روانه کړي کې د خبر پښتونخوا کبالی زلو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصری د خبرونه ز خبرونه د مشال مرکه کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل ایڈوکیټ عبدالرحیم وزیر خبري اوبل شي کولمې تازه خبرونه د منو شال
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان د پرلتوالو او حکومت مذاکرات ناکام شوي. نن په کابل کې د پاکستانی وفد او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې روانې دي او روس په یوکرین کې د برید ښکار شوي زندان د پلټنو لپاره ملګرو ملتونو او ریډ کراس ته بلنه ورکړې ده. خبرونه د تفصیل سره په شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو پر ضد د پرلتوالو او د حکومتي وفد ترمنځ د مذاکراتو ناکامه کېدو ریپورټونه دي. په امیر علي او له میرانشاه پریس کلب سره نږدې په احتجاج د ناستو کسانو او چارواکو ترمنځ د جولای په 13مه د خبرو اترو دوه پړاوونه وشول خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. د پرلتوالو یو مشر ملک رب نواز وزیر له حکومتي وفد سره د مذاکراتو په وخت د امن امنیت غوښتنه وکړه او زیاته کړه
دا امن اترو والے داس لکا سلم آباد شو لکا لاہور سے داس و اترو والے منہ تو نو یا چمن سارا جوڑ بولے تو مجھے جوڑا والا شو دیا میں جب تک گیتا کے
پرلتوال وایي چې تر سوی په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات نه ویلې دي تر هغه به یې ناسته دوام لري. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال لري وویل چې پرلتوالو ته د غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړی دی. ټاکل شوی چې د مذاکراتو یو بل پړاو نن هم وشي. دا پرلت وروسته له هغه پیل شوی چې د جولای په 14مه د جمعیت علما اسلام ځایي مشر قاری سمیع الدین او د ګوند بل غړی قاری نومان نامعلوم وسلوالو وجل. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د صوبې په سکولونو کې د داخلو په مهم کې تر اوسه خو او شا شپږ شپې ته زره ماشومان داخل کړي دي. د صوبې د تعلیم محکمې سکرتر خالد خان د جولای په 13مه مشال لري وویل چې د 15 لکو ماشومان په سکولونو کې د داخلو دا مهم د جولای په 28مه پیل شوی چې د اګست تر اخیره به دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې مهم کې زیات پام د لومړي یا ادنا کلاس ماشومانو د میندو پلرونو او استادانو ترمنځ د خبرو اترو د ځایي استادانو ترڅنګ ځینو نورو مسلو ته دی. د خیبر پښتونخوا د لومړنۍ او ثانوي زده کړو وزیر شهرام خان ترکی سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره 13 لکه یاده کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د سیلابونو له وجې مړو شوو کسانو کورنیو ته به د یو تن په سر 10 لکه روپۍ امداد ورکوي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته په ټویټر لیکلې چې د جولای په 13مه یې د بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته سفر وکړ. وزیر اعظم زیاته کړې چې وفاقي حکومت به په بلوچستان کې سیلاب ځپلو ته په سمدستي توګه د مرستو استولو لپاره صوبایي حکومت سره همکاري کوي. هغه دا هم وویل چې په سیلابونو کې خواوشا 300 کسان مړه شوي چې پکې تقریبا 100 ریش د بلوچستان دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو او پاکستانی وفد ترمنځ خبرې اترې پیل شوې. د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویاند بیرستر سیف په مشرۍ دا وفد چې پکې قبایلي مشران او ځینې نور کسان شامل دي پرون کابل ته رسیدلی وو. بیرستر سیف له کابل څخه لږ وخت مخکې په یو پیغام کې مشال لیړو وویل چې دا مهال له ټي ټي پی سره په خبرو بوخت دي. له کابل څخه ځینو سرچینو مشال لیړو ته بیا ویلي چې پاکستانی وفد پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیده کاته کړی دی. دا له هغه وروسته دا چې روان کال په اوله د جون په اوله نیټه کابل ته له پاکستانه د بیرستر سیف په مشرۍ و درې 55 کسیزه جرګه له ټي ټي پی سره د مذاکرات لپاره ورغلی وه او د 2 ورځنیو خبرو اترو په نتیجه کې یې تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند غزولو اعلان هم شوی و. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په تیرو خواوشا 2 ورځو کې په سیلابونو کې 13 کسان مړه شوي. د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې بیان محمد نسیم د جولای په 13مه مشال لري ته ویل چې 10 تنه د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ګاډي د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسه بیا په کندهار کې د سیلاب له وجې مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیلابونو کې 10 ګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جیره به کرنیز ځمکو ته هم زیان رسېدلی دی. او بل خبر دا چې د روس د دفاع وزارت ملګرو ملتونو او د سره صدلی نړیوال ادارې ته بلنه ورکړې چې د هغه زندان پلټنی وکړي چیرته چې په یو برید کې ګڼ یوکرېني جنگي قیدیان وژل شوي دي. د روس د دفاع وزارت لخوا نن جاری شوی دی بیان نه وړاندې د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق ویلی وو که روس او یوکرین ومني نو ملګري ملتونه به د جنگ په اوله کرخه پروت اولینیکا خارګوټي کې د هغه زندان د سارن لپاره پلټونکي واستوي چې پکې برید شوی وو. دا برید د جولای په 9 شوی وو چې پکې د دونیتسک سیمه د روس پلاو بیلتون پالو په وینا 350 یوکرېني جنگي قیدیان وژل شوي او 15 جوبل شوي وو. روس او یوکرین په یو بل د دې برید تورنه پوري کوي.
خبرونه مله بشال اړي واوریدل چې منور شاه تاسو ته وړاندې کړل. ستاسو پام د لومړي رپورت په لور راګرځوم. په شمالي بلوچستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د پرلتپالو او حکومت ترمنځ پرون مذاکرات وشو چې بے نتیجې پای ته ورسید. پرلتپال وایي تر څو یې په سیمه کې د امنیت لپاره حکومتي اقدامات نه وي لیدلي تر هغې به یې پرلت جاري وي. بلخوا د ضلع مرستیال کمشنر په سیمه کې د پرلتپالو د غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړی دی. دا پرلت د جولای پر 13 له هغې وروسته پیل شو چې د جولای په 14 د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړي قاری سمیع الدین او قاری نومان ووژل شول. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان کې د عثمانزای قبیلو لخوا هدفي وژنو ضد احتجاجي پرلت لا هم دوام لري چې د جولای 13 نه پیل شوی. دغه پرلت اوس د میر علي سره سره د میرام شاه پریس کلب مخې ته هم دوام دار ساتل شوی. تیره ورځ د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د مذاکراتو دوه پړاوونه وشول خو نتیجه یې ورنه کړې. مرستیال کمشنر شاهد علي خان او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره خپله په پرلت کې دننه خبرې وشوې. نن هم د دوی ترمنځ خبرې روانې دي. د پرلت یو مشر ملک رب نواز وزیر پرلت په دوران له حکومتي وفد او مرستیال کمشنر سره مذاکراتو په وخت چارواکو ته وویل چې دوی امن ترې غواړي او زمواري هم حکومت ته مرستیال کمشنر شاهد علی خان وویل چې خپل له پرلتوالو سره د خبرې دوه پړاوونه وکړل. ورسره د پولیسو امنیتي ځواکونو او نور اعلی چارواکي شامل دي. پرلتوالو ته یې ډاډ ورکړی خو لا هم بې نتیجې دي. یاد پرلت وروسته لا هغې پیل شوی چې د جولای په 14 وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاري سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاري نومان په ډزو ووژل. شمالي وزیرستان کې روان کال کې 8 هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران او ځوانان پکې وژلې شوي. پرلتوال وایي چې حکومت نه پوخ ډاډ غواړي تر څو چې دوی امن محسوس کړی نه وي. حکومت لخوا د امن لپاره عملي ګامونه لیدلي نه وي. خبرې مذاکرات به کیږي خو پرلت نه ختموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خبر پښتونخوا کې حکومت د جولای له 2 څخه د شاوخوا 15 لک ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی چې د چارواکو په خبره د اګست تر اخیره به دوام ولري. چارواکي وایي چې تر اوسه یې په دې مهم کې 6500 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې 15000 سکولونو ته اړتیا ده. نو د داخلولو مهم نه وړاندې باید د تعلیمي ادارو شمیر پوره کړل شي. نور تفصیل ته شبیر مجان پر رپورٹ کې ور.
دا بینظیر انکم سپورت پروگرام لخوا شوی سروي تر مخه دا وخت د قبایلی ضلعو په شمول ټول خیبر پښتونخوا کې 4.5 میلیونه ماجومان د چا عمرونه چې سکول ته تلو دي دا وخت سکولونو نه بهر دي او سکولونو ته نه ځي. خو د صوبې د تعلیم محکمې سپیشل سیکرټري خالد خان مشال لیډو ته په دې باب لول چې د 2 جولای نه ټول صوبه کې دوی داخله مهم پیل کړی دی چې د اگست میاشتې اخیره پورې به دوام لري.
زمونږ دا مهم چې داخلی دی تومبه چې کوم زمونږ گریډ دی کچی کلاس پرایورټی د چپاغي کوم ټول ماشومان اډمټ کو ایج 5 نواخ لتر ایج 16 پورې زمونږ په دې کې چې د سټریټیجی خپل لکه ډیسټریکټ وایز سټراتیجی مونږ جوړه کړې ده، پروینشل سټراتیجی مونږ جوړه کړې ده، او دا غې نه علاوه زمونږ زیات فوکس چې دی اپ پر ټریډیشنل مینز باندې، لکه زمونږ پی ټی سی پیرنټ ټیچر کونسل، دا غې نه علاوه چکم لوکل ٹیچرز دی، دا غې نه علاوه امام مسجد دی، تا شان دی لوکل چکم مونږ سره پبلک ریپرزنټیټیو دی، دا ټول مونږ موبیلایز کړی دي او مونږ افورت هم دا روان کړی دي.
دغه مهم کې تر دې دمه شپږ شپېتو زرونه سیوا ماشومان هلکان جنکه داخل کړی شوی دي، او د دوی هدف روان کال 15 لک ماشومان دي. دا غیر سرکاري سازمانونو سره کار کوونکې تعلیمي پوهان وای چې دغه 15 لک ماشومان لپاره کم نه کم 15,000 سکولونه نور جوړول غواړي، ځکه دا ماشومان یوازې داخلول نه دي، د دوی لپاره سکول او ودانې هم پکار دي. دا تعلیمي چارو پوه عمر اورگزی وای چې باید د دوی لپاره نه یوازې ودانې، استادان او د ټولو مهمه معیاري تعلیم هم باوري کول دي.
په دې کې اوس مونږ ته دا ستونزې راځي چې آیا مونږ سره دومره سکولونه شته چې د ماشومان مونږ سکولونو ته راولو او دا اکوموډیټ کو، یعنی په سکولونو کې مونږ سره دومره ځای شته کنه. دویمه خبره دا ده چې دومره استادان مونږ سره شته چې کوم ماشومان مونږ ته سکولونو ته راشي، او ته مونږه هر یو کلاس ته مونږ خپل استاد ورکو، او د سره سره مونږه یعنی معیاري تعلیم هم ماشومان ته ورکو. یقینا دا څه چیلنجز دي مونږ سره.
نصرت حسین طوفان چې خپل بچی په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، وایي چې د حکومت دا ګام خو خدي خو د وړو لپاره د سکول دننه د بنیادی سہولتونو چې کم کمی دي باید اول هغه پوره کړل شي، ځکه ډېر سکولونو کې اوس هم دغه سہولتونه نشته دي.
حکومت دا اقدام خو ډېر ښه اقدام دی، خو بنیادی خبره چې پکې کمه ده نو هغه د سرکاري ادارو کې چې کم سہولیات دي ماشومانو ته هغه نشته. سر سکولونو کې د چار دیواره مثلا د اوبو مسله، او بل د کم چې دور دراز علاقې دي لکه په دیهاتو کې، نو دا سکولونو خو ډېرې غټې مسلې دي.
دا چې د سکولونو د استادانو او بیا د نورو بنیادي ضرورتونو د کمی په اړه مو کله دا تعلیم محکمې اسپیشل سیکرټری خالد خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل،
دا سې د چې زمونږ یو خو فارمل سکولز دي کنه، دا غې نه علاوه زمونږ ان نان فارمل سکولز هم هغه کې هم مونږ ټیچرز ورکو د خپل ای اس اف پترو چې کوم دغه ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن فاونډیشن، لکه په کوم ځای کې چې ټیچرز ریکوایرمنټ دی خو پوسټ سانکشن نشته، نه هغه ځای کې چې دې کنه مونږ به ټیچرز هایر کوو نو هغه سره به د ټیچرز کمی هم پوره شي. هغه سره الټرنیټ لرننګ پاث ویز ورته وی ای ال پی، دا هغه سنټر هم مونږ کولاوي کړی تقریبا 450، او هغه به دې کال ته مونږ ان شاء الله 1000 نه واخلې تر 1500 پوری دا سنټرز جوړو.
د پاکستان د آئین د 25م ای ماده دلاندې د 50 نه واخله تر 1400 کال پورې ماشوم ته ویړیا زده کړه ورکول د حکومت ذمہواری ده، او دغه چارواکي وایي چې باید ټول اولس په خصوصي توګه مور او پلار د دوی سره په دې داخله مهم کې کومک وکړي او خپل بچی سکولونو کې داخل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته تصحیح وږي. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د هیزي ناروغي خبره شوې ده چې چارواکو په وینا یو شمیر خلک ترې متاثر شوي دي. د سیمو خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي دي وکړي. بلخوا ډاکټران وایي چې د بارانونو او سیلابونو پر مهال د هیزي خپرېدو امکانات زیات شي، نو له دې څخه د بچ کېدو لپاره باید پاکې اوبه استعمال کړل شي او د خوړو وړاندې لاسونه مینځل یقیني کړي. تفصیل فرحات شنواری راکوي.
د خیبر پلند کوتل تحصیل کې هیزه او اسهال ناروغي خورا شوي او په لزګونه کسان ترې متاثر شوي چې د سړو مېرمنو په شمول ماشومان هم پکې شامل دي. د لند کوتل یو فعال جعفر شنواره مشال ریډیو ته وایي چې افغان پولی ته نږدې په سیدخیلو کلي کې دغه ناروغي ډېره خورا شوي.
په سیدخیلو کې تقریبا کم او بیش 400 کسانو ته هیزه گه دلیوا زکه ډیره زیاته شوی چې په هغه کې حکومت دا غنده او باو دادی پکار دی چې په دې کې غټ غټ وبوس کې مونږ وشي چې خلکو ته صفا او بملاوږي، غټ هسپتال بيچو هم جوړ شي، خلکو ته به تکلیف هم کم شي او صحت یو مرکز به موږرځي، نو دلته به خلک د بيماري او نبات شي، او چې کومي غندګي پرتی پکار دی چې دام صفا کړی شي.
د لند کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومند وایي چې دوی د جولای په 1.5 نیټه افغان پولیس سره نږدې کلی په سیدخیلو ته سره د میډیکل ټیمونو ورغلی وو او هلته یې څه باندې 1500 کسانو معاینه کړې.
خلکو ته د غیب دهلیز باندې د فیسیلیټیز ورکولو لپاره مونږ یو بل میډیکل کیمپ اسټابلیش کړ، او خلکو ته د میډیا په تر باندې استاسو په تر باندې عمده میسج ورکو چې اوبه مطلب کولاو مساحت دې د پاسه ډکن استعمالوي، دې کې نه صرف ډینګي بچاو کې دي شي بلکې د هیزي یا نور چې کوم وبئی امراض دي دا غینه هم مونږ خپل ځان بچ کولې شو. دا کومه سیمه کې چې دا د هیزي وبا راغلی ده د دې وبو د سکول لپاره د چینو کوله وبا استعمالوي، نو زیاتره دغه ځای کې ماشومان هم لمبیږي، داسې پکې خلک کپړې موینځي او داسې نور عوامل هم راشي، دغې د وجې څه جراثیم یا جرم چې ورته وایم نو هغه پکې هلته خپل اثر ښکاره کړي او اوبه ایډلټریکټ شي، نو بیا دا خلک د اوبه سټوریم په کورو کې د ټینکو په شکل کې او بیا یې په استعمال کې راولي. الحمدلله په دې کې څه د مرګ یا د ډېر کریټیکل مریضانو څه اطلاع نشته.
د لنډ کوتل مرکزی روختون یو ډاکټر راسم شاه شینوار د دغه ناروغۍ نه د بچکېدو لپاره احتیاطي تدابیر بیانوي او دی وایي
پراپر کلچر یې وشي چې دا هیزه د کالرا چورتی او کنه یو بل دغه ایکولای ورتی د هغه وجنی بهرحال عام طور باندې دا په هیزه کې راځي کنه وبو وجنه لکه خوراک سره تعلق لري او روفیکل روټ ورتی چې خلې او دغه وجنه کنه، نو دا په دې وخت کې کوم دا بارانونه مارانونه وشي سیلابونه وزي او دا ګنده وبا او دغه چکم یې به دا مغه تلاړ شي او دی وجنه دا لکه دغه خوراګیره بیماری جوړه کیم دی وجنه، نو بهرحال احتیاط پکې دا کار دی چې بس یو خو دا کوم خراب شی نه شي فروټو کې دا کوم دا لګېدلی را لګېدلی خراب مرابی دا بل په کار دی چې کوم اوبه مچخي چې هغه یو کم از کم 15 منټو پورې هغه اوبه وخټي چې خټي دلی اوبه نو هغه استعمالي لاس صابون باندې انزل دي ډوډۍ تکې ناستل چې هغه صابون باندې لاس انزل چې دا استعمال کړو ان شاء الله بیا به دا کنټرول شي. مې نه غواړم چې اوبه کمای پکې رانه شي چې اوبه دې کې اوبه ډېر زیات تبادل نه مالګه اوبه زی، نو بس دواړو کې دا غي ژر اوبه ورته کم از کم کنټینیوس ډریپونه ورته لګیدلې چې هغه نه پکې راځي.
د ته په هانوای د جدید سیورج یا د ګندو اوبو د اخراج او نالې کوڅو د صفای او پاکو اوبو څخلو سره د دغو ناروغیو مخنیوی ممکن دی. د صحت نړیوال اداره وایي چې په نړۍ کې هر کال خواوشه تر 4 میلیونو پورې کسان د دې ناروغۍ نه متاثر کیږي او ځنې ترې خپل ځانونه هم لاسه ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو غواګي د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع د پای کلي اوسیدونکو په وروستیو سیلابونو کې د خپلو شو زیانونو لپاره له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. د سیمو اوسیدونکو د جولای پر 10مه مشاله ته ویل چې د دوی په کلي د سیلاب اوبه ورتللو له کبله ډیر نقصان شوی دی او کورونه ړنګ شوي دي. دوی ویل چې د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خو د ټانک مرستیال کمشنر امین الله مشاله ته ویل چې په سیمه کې د کورونو سروې شوی ده او ډیر ژر به دغه کورنیو سره مرستې وکړل شي. نور تفصیل د اشتاک مسجد پر رپورٹ کیو.
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانک ضلع پای کلی اوسیدونکي ویایي چې په 18 جولای د دوی په کلی سیلابي اوبه خاتلې وې، کورونا یې ړنګ کړي وې، خو مقامي انتظامیا دوی ته مالی مرسته نه دوه ورسولې چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د پای کلی دوا اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویایي
ما نام ګل رحمت تا چوبر باندې وخته غسل خانه پات اصل نه کوټه پات اصل نه کټونه پات اصل نه غنم پات اصل هیڅ شای نه اصل پات پیسې به موږ سره کی کنه به کړو تر اوسه پورې لا موږ ته یې نه چک ملا اصل دا نه پرسه ملا اصل دا نه مغواړي چې تاسو راځو بس هغه ير چې واخیستو شناختی کارډ نه پټو سټېټونه اوس حکومت دالیس اصل موږ حل
ما نام برکت الله دا نقصان ډیر غټ نقصان اصل دا پس صرف نه صرف تاجر مباصل یا شزیا زنانه کړه شي نور مو ار شای پسې برباد اصل بس پہلا پراتی 15-20 لاکھ روپے تاوان دا نما تڑان کور چیک ملا سلائدہ نہ ٹوکن ملا سلائدہ باقی پتا نستا تک ملا بسی نہ بسی ملا موقع مات چشا ندا اللہ دے پر لس روپے حکومت را رفا مات نہ دی ملا سلی
دے سلابی او بونا ڑان کور کشے جوان کوین کی دے او وکالنے معشو میں خبر ہم ور وئی
منا مو میرا دا کنا دا او بنا او بجیرا ل ر باندے بے مسر نہ بس کرنو ر پلان میں دو ٹول اگا زنانے مو بس ل نو روپر باندے او قتل
د پای کلی دوا نور اوسیدونکي عطا الله او صابر خان غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ړنګ کورونو معاوضه زر ور ورسوي چې دوی خپل ړنګ کورینه زر ورته جوړ کړي.
عطا الله مانا مده د پای اوسیدونکي د موږ ډېر سخت تاوان سره ده، موږ د حکومت ته خواهش کوو چې موږ سره د مال امداد وکړي چې دا زر نظر کورونه جوړ کړي. موږ ډېر تنګ حال چې پراته یو سړی چې درک مونه لګېږي ما تقریبا 4 کمرې ړنګې سلی دي دا تاوان لګ لپاره د اسکا حکومت دې د نظر مستبره پیدا میلاسي کبه نه کی زور د امور نستاره شنه را کړه دروغ ویلنه
مانم صابر ده ز پای وسی دن کای زما چلور کمرې مړنګ دي او بچی می اوره داله په بل کلی کی دي تو دا مولا هغه د حکومت چې زر نظر دې مستر امدادو کی سروې کړه دا و دغه ته انتظار دې مولا دا انده زر نظر چې ورسی چې مولا د خپل کمرې جوړ خپل بچی راو ځوان مودې په تکلیف ته او کورونه ډېر رنګ سوي دي تقریبا 500 کورونه یې دا ټول پای شي تبا سوي
د ټانک ضلع مرستیال کمشنر امین الله مشال ریډیو ته وویل چې د 440 نه زیات د رنګ کورونو سروې شوې ده او دغه خلک ته او زر معاوضې میلاو شي
سیلاب را گیارہ تاریخ ہو ساڑھے نو بجے تب اس سے اطلاع ملا اس نے آگے پریشان ہو کو یو کا سو وفات ہوا سب یو کا سے بعد وہ ڈبس لے دو میں ہو رہے تھے ریسکیو نہ بعد چاہتا ٹینٹوں ضرورت ہو جیسے کرونا بالکل مارا ناس ہو یہ ہوتا ہے ٹینٹوں وار کر دیا گیا ایک نہ بعد اب یو یو کور باندھے وہ شروع دے لوگ سروے شروع کرے یہ کیسے اس لو اس سے ان شاء اللہ 440 پلس کا سان پاتا دیکھیں گے 124 پوری ٹائم ہے جی
یودادوی چې د راونې میاشت په 11 جولای د ټانک پای کلی بنې سیلابي اوبه خطرې وې چې په نتیجې کښې یې دوه کسان وژل شوي وي او ګڼ شمېر کورونه یې ړنګ کړي وي او د خیبر پښتونخوا حکومت په پای کلی کښې د سیلابي اوبو نه د مکمل ړنګ کور مالک ته 400,000 او جزویل یا نیم ړنګ کور مالک ته 1,60,000 روپۍ ورکولو اعلان کړای دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، پای ټانک.
مشال ریډیو تاسو ته غوږی. په داسې حال کې چې پاکستان له مالی بحران سره مخامخ دی، ویل کیږي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او پاکستان ترمن د قرض د معاملې د زر هواری لپاره د امریکا د بارنو چارو د مرستیالی وزیری وینډی شیرمن څخه مرسته غوښتې ده. که څه هم د فوج مشر لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون یو شمیر سیاسي مشرانو په دې نیوکې کړې دي او دا یې د حکومت کمزوري بللې ده. پاکستان غواړي چې بغیر له سزنډه د قرضې تر 4.2 ارب ډالرو پروګرام لاندې د 1.2 ارب ډالرو لومړی قسط ترلاسه کړي. نور تفصیل د شاین بنیری په دې رپورت کې.
د جولای په 9 په اسلام آباد کې 19 خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار احمد وویل چې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالی وزیر وینډی شرمن ترمنز د ټلیفون د لارې خبرې شوې دي، خو په دغه اړه نور جزئیات شریک نه کړل. ځینې سرکاري سرچینو د جمعې په ورځ د نوم نه ښودو په شرط د امریکا غږ ته وویل چې د فوز مشر د IMF څخه د قرض اخستو لپاره د امریکا مرسته غوښتې ده. د دې خبر د خپرېدو سره په پاکستان کې په سیاسي او اقتصادي چارو کې د فوز په مداخلت بحثونه پیل شوي دي او د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې جنرال باجوا لا نو په کار چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ته ټلیفون کړی وي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وویل
پاکستان کې دنه په دې باندې ډېر زیات خبرې اترې لګیا دي کیږي. ټول کې مخکې به موږ خبر وکړو د عمران خان چې د تحریک انصاف چیرمن دی هغه وینا داسې کړه ده چې آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ته نو په کار چې هغه دا کال کړی وی د قرضې لپاره د آرمی چیف د یو ټلیفون کال په وجه او مداخلت ته په وجه راتلونکي ورځو کې پاکستان کمزور کیږي او دا د حکومت کمزورتیا هم ده. عالمی حکومتونه امریکا IMF په پاکستان باندې بالکل باور نشته ده او د وجه دا چې پاکستان کمزور شو
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د سیاسي او اقتصادي بېقرارۍ سره مخ دی او د ډالر په مقابله کې د روپۍ د قدر کمېدو له کبله د حکومت او ولس ستونزې پیچلې شوې دي. په پېښور پوهنتون کې د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د امریکا او پاکستان د پوز ترمنځ نږدې اړیکې دي او د سیاسي قیادت پر ځای امریکا په پوځي قیادت ډېر باور لري. د نوموړي په وینا امریکا پوهیږي چې په پاکستان کې واک اصل کې د چا سره دی.
امریکا هغه خلکو سره تعلق لري چې کم معنی لري لکه د پاکستان چیف اف آرمی سٹاف شو جنرل باجوا کتا سو کتلی د سټا سلورو کالو په خصوص او د نف شاه هم کتا سو غوري پاکستان کې کم د سیاسي ګوندونه پاتې دي د غي طرف نه یا حکومتونه سکون وي د غي امریکای سره تعاون زیات تر نه دي د مونږ په ډرون باندې وکړتلو د مونږ کوته د عمران خان کم د امریکای سره دښمنی خستنوا سالته کې کله امریکای ته مدد پکاري نو پارلیمان سکون دا غد طرف نه اعتراضات کیږي نو د امریکای یو مددگار قوت ته پاکستان کې او غد پاکستان آرمی دا
د پاکستان او آئی ایم ایف چارواکي د جولای په 14 د قرضو په یو پروګرام رضا شوې دي د دې پروګرام د وړومبې برخې د لاندې با نړیواله مالیاتي اداره پاکستان ته د 4.2 بلیون ډالر قرض ورکړي آئی ایم ایف په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا به د ادارې د ایگزیکټیو بورډ د منظورې نه وروستو عملي کیږي وړاندې هم په دغه اړه د مذاکراتو یو شمېر دورونه ترسره شوي خو تر اوسه د آئی ایم ایف څخه د قرض پروګرام د ځنډ ښکار دی په دغه اړه په اسلام آباد کې د منځنۍ آسیا د اقتصادي همکارۍ د مرکز څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي
د سیکیورټی لپاره دی چې کوم دی نو ګلف کنټریز ته چې کوم دی ریکوست وکړو هغه دې ته وویل چې تاسو خو موږ هر پیر پیسې درکو تاسو واپس نه کړی موږ تاسو له پیسې نه درکو دې پر تاسو چې کوم دی نو سټیټ انټرپرایزز چې کوم دی دا تاسو موږ لرا کوي نو ریسنٹلی دې چې کوم دی نو یو آرډیننس چې کوم دی پاس کو اوس چې کوم دی دې زی اوغي معنی چې کوم دی مدا انټیټیز چې کوم دی دا خرڅی الته نه بجی تقریبا دې کوشش دا دې چې اپ ټو 4 بلین ډالر بچ کوم دی راشي نو یو خو آئی ایم ایف دې ته داوی چې تاسو هغه سیکیور کړئ د اگست میاشت چې کومي بورډ اف ډایرکټرز چې کوم دی دا پر ریټریټ باندې دا کلکولیشن هم دې نو کړې د ګورنمنت اف پاکستان یا زموږ چې منیسټری اف فاینانس ته چې دې خو په چټیانو باندې دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنرال قمر جاوید باجوا او وینډي شرمن ترمنز د ټلیفوني خبرو تصدیق نه دی کړی خو د وزارت یو بیان د امریکا غږ ته ویلي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي وخت په وخت په یو شمېر معاملو خبرې کوي ویان زیاته کړی چې د قواعدو تر مخه د شخصي سفارتي خبرو په جزئیاتو تبصره نشي کولی
د تیری سه مودی رئیسی د جلال آباد ښاروالۍ منصوبینو د ښار په بیلابیلو برخو کې د ښاري نظام په مخه د سړکونو پر غاړه د ویالو د پاسه تختونه لګولي او د کرای په بدل کې هغه مزدورانو ته یې ورکړي چې لاسي کراچیو او ریړو کې به د سړک په غاړه سبزیانی او میوي خرڅولي د جلال آباد ښار اوسیدونکو په دې اقدام خوشاله دي خو وايي ښاروالۍ چې په کومو ویالو تختونه لګولي په ځینو ځایونو کې د ویالو د صفای په وړاندې خندونه جوړ کړی دي تفصیل په دې رپورت کې
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښاري نظم په موخه یې هڅې په جدیت سره دوام لري د دوی په خبره د ښار په بیلابیلو برخو کې د 3000 پیلزي تختونو لګول هوټ کړي او تر دې دمه یې 2500 پورې تختونه لګولي او هغه رزمزدورانو ته یې د کرایه په بدل کې ورکړي چې په خوا یې د سرکونو پر غاړه په لاسي کراچیو یا ریړو کې سبزي میوې او د اړتیا وړ نور توکي پلورل د جلال آباد ښاروالۍ بیان بختی جان مراد وایي د تختونو په لګولو سره نه یوازې ښاري نظم رامنځته شوی بلکې هر میاشت د همدې تختونو له درکه 2.5 میلیون افغانۍ عاید راټولیږي نوموړی وایي
مګر له دغه تختونو کو د ښار په ځینو ساحو کې 600 افغانۍ ترې ناخلو ماهانه ښاروالۍ ته تعویلیږي او په ځینو ساحو کې هغه د ساحو پورې مربوط دي چې هغه ساحې چې نږدې دي او هغلته خرید و فروش ډېر کېږي نو هغه نه تقریبا 1500 افغانۍ ناخلو د میاشتې 25 لک افغانۍ عواید راځي جلال آباد ښاروالۍ ته
په عین حال کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي او هغه ورځ مزدوران چې د ښاروالۍ له لوري ورته تختونه ورکړل شوي خوښ دي خو پر ځینو ځایونو کې د ویالو له پاسه د پلزي تختونو په لګولو بیا نیوکې لري د جلال آباد ښار 2 تنو اوسیدونکو مولوي توکل او حاجي هاشم خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ساحه پراخه شوې ده د صفائی او چې څومره ګورم هغه د کثافاتو مخه هم نیولې شوې ده مننه کوم او تقدیروم او لا توفیق ورته غواړم
بازار دونه ختمه خسته ده مخکې د دې چې ټول تر دوه شان د هر رقم مشکلاتو خو هم دغه یو کار دی چې اوس دغه ویله په کته چې د دې ساحه پاکه شي د دې کې ګنمند راځي خلاصه توګه باندې شروع دي د دې صفائی وکړي
د خاروالۍ مسولین تر یو بریده د خلکو نیوکې منی خو وایي د تختونو د لګولو پر مهال یې یادې چارې ته پام کړی دی او زیاتوي چې د تختونو لګولو پروسه به د ښار ټولو برخو ته وغځوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د روانې ګړۍ نمای برخې ته را رسیدلی وو. تاسو ته یو دریو خبرونو مهمې برخې وایم. په شمالي بلوچستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د پرلتوالو او د حکومتي پلاوي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. په میرعلي او له میرامشاه پریس کلب سره نږدې په احتجاج د ناستو کسانو او چارواکو ترمنځ د جولای پر 10مه د خبرو اترو دوه پړاوونه وشول خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. بلخوا د شمالي روسان مرستيال کمشنر شاهد علي خان مشال لوتوي پر لطوارو ته د غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړی دی. ټاکل شوی چې د مذاکراتو بل پړاو نن د جولای پر 11مه هم وشي. د خبر پختونخوا چارواکي وایي د صوبې په سکولونو کې د داخلو په مهم کې تر وسه شاوخوا شپږ شپېته زره ماشومان داخل کړي دي. د صوبې د تعلیم محکمې سکتر خالد خان د جولای پر 10مه مشال لوتوي چې د 15 لکو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو دا مهم د جولای 2 پیل شوی چې د اگست تر اخیر به دوام ولري. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د سیلابونو له وجې مړو شوو کسانو کورنیو ته به د 1 تن په سر 10 لکه روپۍ امداد ورکوي. نوموړي دا خبره له هغې وروستو په ټویټر لیکلي چې د جولای پر 10مه د بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته سفر وکړ. شهباز شریف دا هم ویل چې په سیلابونو کې شاوخوا 300 کسان مړه شوي چې پکې 143 د بلوچستان دي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د موسمیاتو محکمې په حواله ویلي دي چې په راتلونکي 200 ساعتونو کې په خیبر پختونخوا او د بلوچستان په شمالي او ختیځ برخو کې د نورو بارانونو کېدو امکان دی. او اوس له ژمنې سره سم درته اونیزه خپرونه د مشال مرکه در خبرو. په مشال مرکه کې دا وار زموږ میلمه د پاکستان سپریم کورټ وکیل عبدالرحیم وزیر اډوکیټ دی. نو راځي چې د مشال مرکه ته په ګډه سره غوښ شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو ودونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې سیاستو سره خبرې کوو، د هغې د ژوند د کار په اړه معنی او په کوم حالات رواني هغې سره تړلي موضوعات معنی سره خبرې کوو. نو نن را سره په اسلام آباد سپریم کورټ کې وکیل عبدالرحیم وزیر اډوکیټ صاحب میلمه دی. عبدالرحیم وزیر صاحب نه به دا پوښتنې کوو چې په پاکستان کې د عدلی په اړه د اختیاراتو په اړه باندې چې کوم یو بحث شروع شوی دی په دې اړه به خبرې کوو. د عدالتي اختیاراتو په اړه وسره خبرې کوو، د سو موټو یا د اس خود نوټس په اړه وسره خبرې به کوو او کوشش وکړو ځان وپوهیو چې د عدلی کردار په ماضي کې او په موجوده وخت کې دا څنګه پاتې شوی دی. عبدالرحیم صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېره مهرباني، ټولو ته سلامونه.
عبدالرحیم صاحب الیکشن از منګه اوریدونکو ته وای چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زه خو د سویلي وزیرستان جنوبي وزیرستان سره تعلق لرم، علاقه شکایدا او د اسلام آباد های کورټ کې وکالت کوم. دا 2008 نو وکالت کوم دلته د اسلام آباد.
او وکالت زده کړې خاص کوم ځای نه ترلاسه کړې؟
د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد نه ما ایل ایل بی هم کړې او دغه ځای نه ما ایل ایل ایم هم کړې په بشري حقوق کې. او بیا دا دی چې د 2008 نه په اسلام آباد بار ممبر یم او 2020 دی، او مطلب فلال لګیا دی وکالت لګیا دی.
ښه، وکالت مو څنګه مخه وکړه؟ څنګه تاسو ویل چې تاسو په بشري خونو کې هم زده کړې ترلاسه کړې دي، وکالت مو ولې مخه کړه؟
بس ما چې اول ډیګري و دا ایل ایل بی ډیګري و، نو ایل ایل بی ډیګري چې ما وکړه کنه، نو په جن آباد کې کم د هایر سټډیز دی غانه پاسه په ایل بی نه کومه پاسه ډیګري و ایل ایل ایم. ایل ایل ایم بیا ما په انټرنیشنل هیومن رائټس مته وکړه، یعنی چې کوم د بشري حقوقونو کوم ډیګري ده بیا ما په کې وکړه. زما بیا وکالت هم ورسره ورسره جاری وساتلو د 2008 نه او تر اوسه پورې برزارې چې مطلب لګیا یو اسلام آباد هایي کورټ کې لګیا یو.
وکالت سره مو لګه پخوانه شوق وو؟
او بالکل، ډیګري مې د وکالت وو، بس اول نه وکالت په دې مو راغلی چې مطلب بل طرف ته نه ته بس وکالت هم کوو.
که اوس لکشنې دی هغه تر شو په 2008 کال کې تاسو د وکالت شروع کړو او په ماغه وخت کې د چودري افتخار چې په د پاکستان سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس وو دا غیل ریکړی وو او هغه ټیم کې د پرویز مشرف واکمنی و په 2003 کال کې خو انتخابات شي خو تاسو کوم وخت کې 2001 کال خبره کومه نو په څنګه ګوري د هغه وخت چې کوم د عدلی کوم حالات او هغه بیا وسنی حالات خو به رسو پرتل کو خو هغه وخت کې حالات څنګه تاسو کتل
یاره ولایا سب خبره راغله چې د پاکستان چې کوم د عدلی تاریخ دی کنه دا د خوندور نه دی تیر شوی په مختلف ادوار کې لکه تاسو د 2000 خبره وکړه کنه د مختلف ادوارو تاسو خبره وکړه کنه نو په دې کې چې کوم تاریخ د عدلی د خوندور نه تیر شوی ولې چې په دې باندې نیوکه شوې دي او نیوکه د جایز نیوکه به شوې دي آئین چې کوم څه وایي څه کنه نو آئین عموما موږ دا وایو چې مطلب ایز انفرادي تور باندې یا مطلب سیاسي پارټیانو یا صحیح چې کوم سیاسي لیډرشپ ته موږ دا وایو چې مطلب آئین نصرغړونه دی کړی دا خو که په صحیح توګه کې وګورو چې کوم عدلیه ده دغه په مختلف ادوارو کې داسې فیصله ورکړي دي چې هغه فیصله باندې بالکل جایز نیوکه شوې دي هغه اصل کې دوی فیصله به ذات خود د آئین نصرغړونه ده مختلف مثالونه
دا وایم چې دا ځینی مثالونه که تاسو موږ د اوریدونکو سره شریک کینو هغه به د دې لپاره د پوهې لپاره نور مسان شي
صحیح په دې کې دا څه کار دی کنه چې د پاکستان عدلیه په مختلف ادوارو کې کنه لکه د نظریه ضرورت نظریه ضرورت د یوزل ژوندۍ کړل په دا اویایم لسیزه کې کنه چې دوی الته نظریه ضرورت غټل لکه فرض کا یو ملټری ډیکټیټرشپ دی یو فوجی عامر راشي په ملک باندې قابض شي د ملک واکمن شي او چې کوم یو جمهوری حکومت وي د چا سره چې مطلب عوامي مینډیټ وي هغه خلک د عوامي مینډیټ دوی خپل لاندې کی او په غنه باندې کومه د دوی بیا عدلیت ته کله خبره لاړه شي نو دوی وایي چې دا د وخت ضرورت دی ملک به بچو او په دې وجه مطلب دوی په مختلف ادوارو کې د چې کوم د فوجي امریت او غته دوی قانوني تحفظ ورکړی دی نو بیا په دې وخت کې یو داسې وخت راغی چې د نظر ضرورت دی دفن کړل او بیا به دوباره بیا کله راځوندې شي لکه زما مقصد دا دی
لکه تاسو وایئ چې دا هغه په وخت کې موږ ګورو د ضیاء الحق په وخت کې څنګه تاسو ویل د نظریې ضرورت
بالکل
په هغه وخت کې دا مخه ته راغله او بیا د او د ضیاء الحق د واکمنۍ نه پسته به کوم د لس کاله موده کې وګورو نو پدې کې هم به داسې پریکړه شوې وي د نویمې لسیزې په وخت کې
بالکل
نو دا نظریې ضرورت کلک تشریح کوي چې د دې معنی څه ده
نظریې ضرورت اصل کې دا شی دی کنه چې لکه فرض کا آئین یو لاره د ښکارا کړی دا آئین او قانون یو وایي چې مطلب فرض کا په دې ملک کې چې کم حاکمیت ته حاکمیت اعلی د عوامو په لاس کې دی دوی به پر ټاکن نه باندې حکومت راځي هغه به پریکړه کوي هغه به حکومت چلوي هغه به ټول نظام دوی سنبالوي په دې کې فرد واحد راشي په دې ملک باندې قابض شي نو دوی وایي چې بس ټیک تا نو په دې کې مطلب په پلانکي بارډر باندې موږ ته خطر ده پلانکي بارډر دلته انټرنل سیکورټي سچویشن ټیک نه دی چې کوم سیاسي خلک دي هغه دوی مقصد د ملک نشي چلولای نو ملک په خطر کې دی نو انفرادي کس چې کله راته شي هغه ته دوی یو داسې قانوني شکل جوړ کړي بنیادي مقصد یې دا وي د دې شي چې بس ودت یو لار جوړه کی قانوني لار جوړه کی الانکه هغه قانوني نه وي خو دوی ورته وایي چې دا وخت ضرورت دوی وایي چې مطلب دا نظریه ضرورت دی دا وخت ضرورت دی چې دا کم خلک قابض دي باوجود دا چې غیر قانوني قابض دي د هیڅ لیګل پروټیکشن نشته لیګل کور یې نشته خو دوی قابض شو نو بس عدالت هم وایي چې بس ټیک دا قابض دي نو دې نه خبره ورانه شوې ده پاکستان په چې کم جوډیشل سیستم دا نو دا تر اوسه پر مطلب دی آئین د بل خبره ده چې مطلب د عدلیه کار دی د آئین تشریح آئین جوړول قوانین جوړول د پارلمان کار دی پارلمان با اختیار دی هغه تشریح کول کفرس کا پکم دی کې انټرپریټیشن دی تشریح د هغه د عدلیه کار دی اوس عدلیه چې کوم انداز کې په مختلفو ادوارو کې دی تشریح کړی دی دغه نه یو ډېر غټ آئینی معاشی او سیاسی بحران وخت په وخت راغلی دی په دې ملک کې کنه نو موږ دا وایو چې کوم د سیاسي ګوندونه دي سیاسي چې کوم مشرتابه دي هغه اوس هم دغه خبره کوي کنه چې به شکه عدلیه ته موږ احترام لرو په شکه عدلیه چې کم کار دی کم دایره اختیار دی په ځکه دا بالکل دی کار کوي او داسې نشي کنه چې دوی د تور او سپین مالک شي چې په کوم ځای هر څه اخیر وي دا به د دوی وي دوی د خپل نه کوم خبره راوځي نو په دې وجه مطلب دوی داسې وایي چې اوس داسې قسم اصلاحات پکار دي چې په دې کې کم از کم پارلمان هم یو بیتو کیرینو شي د پارلمان تکدو هم بال پاتې شي او دا چې کم د درستنې دي دا یو ریاست عدلیه انتظامیه او چې کم پارلمان دی نو دی او نو دا مقننه د دوی په خپل منځ کې چې کم بیلنس اف پاور پاتې شي
توازن
یو بل په دایر اختیار کې توازن پاتې شي او بل دوی په مداخلت نه کوي یو بل په کار کې هر یو کار د خپل کار سره کار ولري
مشال مرکه کې را سره عبدالرحیم ایڈوکیٹ ملمد عبدالرحیم ایڈوکیٹ په د پاکستان سپریم کورٹ کې وکیل دی هغه سره په موجوده د عدلی د فیصلې وروسته کوم بحران رامنځته شوی دی په هغه اړه به خبرې کوو خو اوس یو بلشن د مالو او د دمې وروسته به عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ سره خبرو ته ادامه ورکوو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
د دمیرستو عبدالرحیم ایڈوکیٹ صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو رحیم ایڈوکیٹ صاحب ک لکشانی د جوړخت معنی کومو ګورو د پاکستان سپریم کورٹ ک دې اړخ تم را شو د اصلاحات خو به خبر ورستو کو جوړخت څنګه دی ججان سوک ٹاکی دوی راضی سنگا د دوی دا سنگا اپوائنٹ کیگی
دے سپریم کورٹ چے کم ججان دی دا نیشنل جوڈیشل کمیشن ٹاکی نیشنل جوڈیشل دا یو کمیشن دے دا آئین اختیار ور کرے دے پدے نیشنل جوڈیشل کمیشن کے دا کم استرا محکمہ دا دیلی چے کم چیف جسٹس دے آغای ہم ممبر وی دری سینئر موسٹ ججان وی آغای ہم ممبران وی دا پاکستان بار کونسل چې کوم وایس چیئرمین دا آغای ہم ممبر وی په دې کې دا لا منسٹر یې هم د دې ممبر وی دا سپریم کورٹ بار صدر چې کوم دی اهم د دې ممبر وی دا نیشنل جوډیشل کمیشن دی هغه د سپریم کورٹ ججان تکي دغه پورا د دې کرایټیریا دا ده چې په های کورٹ کې د های کورٹ یو جج وی های کورٹ چې کوم سینئر موسٹ ججان وی سپریم کورٹ ایلیویٹ کوي ایلیویشن مقصد دا دی چې دوی بال ته سپریم کورٹ ته راوالي چې د دوی ټینیور پوراوي د دوی په کرایټیریا باندې پوراوي بیا دوی باقاعده هغه شی دوی جج کوي هغه شی دوی اسرټین کوي چې لکه فرض کا نیشنل جوډیشل کمیشن په مخ کې دوی انټرویو اخلي چې دا کس ایلیجیبل دی مطلب دا د کرایټیریا باندې پورا دی نو بس بیا دوی ورپسې دا د سپریم کورٹ جج جوړ
او د دې چې کوم د اختیاراتو خبره وکړو څنګه تاسو مخکې هم په دې خبرو په پیل کې ویلي چې د عدلي کار چې دی هغه د آئین تشریح ده نو بیا داسې فیصلې څنګه تاسو په ماضي خبره هم وکړله نو په دې باندې چې کوم نیوکی او کوم دغه کیږي نو دا څومره حد پورې بیا د دوی په کار مانی د دوی په فیصلو مانی د دوی په راتلونکي هغه مانی اثر پرې باسي
ظاهر خبره ده چې اوس تاسو په دې ګرد نړۍ باندې یو نظر وغورځوئ د امریکا نه راواخله یو کې د ټول ملکونه دي دغې داسې زبردست غوندې د عدلیه مثالونه دي چې مونږ دلته په سپریم کورټ پای کورټ کې موږ پېښ کړو اکثر د دوی مثال ورک نو زموږ د کوم عدلیه ده د هغې چې کومې فیصلې راغلي دي د هغې په ملک باندې اثرات صرف یو طرف ته نه دي داسې اثرات یې دي چې تر اوسه پوره په دیا 15 کاله وشول په دې کې تر اوسه پوره آئینی بحران دی موږ آئینی بحران سره مخامخ یو د هغې وجه دا ده چې عدلیه فیصلې غلطې کړې دي موضوع مختصر ده وایي چې عدلیه غلطې فیصلې کړې دي آئینی بحران وسم دی لکه تر اوسه پوره نن چې اوس توازن دی دا توازن دونه خراب شوی دی چې پارلمان یو خپل تقدس لري، یو مقدسه اداره ده. نن د پارلمان لکه دوه مشرمان چې یو بل سره ونخلي، یو خبره دی په خپل منځ کې ورشي، یو مشر په زیرا شي ورته وایي بس ته ټیکې. نن د پارلمان کې د ننه یو سپیکر رولینګ ورکی، یا مطلب یو بل څه مسله راشي، فورن دوی په دویم سټیپ کې سیدا ملاشي، او مطلب د سپریم کورټ ته راشي. سپریم کورټ بیا خپل منمانی پکې کوي. نو زما مقصد دا دی چې داسې قسم فیصله یا دا چې کوم رجحان دی، دا د یو خاص منصوبې په تحت روان دی. زما په حساب سره چې دا دوی د پارلمان نه خلک اعتماد وایي، چې مطلب دې باندې اعتماد نشته، ولې چې مطلب سیاسي خلک چې کوم دي، چې کوم سیاستوال دي، آپ خپل منځ کې په مختلف ایشوز باندې دونه ګمبیر ایشوز کې یو بل سره نښتي دي چې دوی نه ملک نه چلیږي. او په دې کې کله مطلب د عدلیه طرف نه مداخلت وشي، کله د فوج طرف نه مداخلت وشي، کله د بل طرف نه مداخلت وشي، دا هم یو د خاص منصوبې په تحت یو نظام روان کړی دی. نو موږ دا وایو چې مطلب کوس د کوم خبره روانه ده، د اصلاحات کدا وشي، د اصلاحات د څه کې مطلب د یو کس په خواهش باندې دي. دا زه دا وایم چې د دې ملک چې کوم خلک ټاکلی دی، دا به باقاعده په پارلمان کې یو بل پاس په پیش شي، هغه بل باندې به بحث وشي، بل به ټیبل شي، بیا به نه بعد به کچرته پارلمان په بل په میجورټي باندې پاس کړو، نو بیا ټیک ټاپ دوی به اصلاحات او پکارم دي اصلاحات ولې چې
کارته. دا یو ډیر وسیع موضوع هم ده د اصلاحات والا، دې خبرې ته خو راځمه. خو څنګه تاسو په دې خبرو کې ذکر وکړو چې د سپریم کورټ مشر یا یو جج چیف جسټس کوم وګورو په دې لنډ موده کې، په خوا هم مونږ کتلو چې کله پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار، هغه په هر خبره از خود نوټس چې ورته تاسو په د وکیلانو په اصطلاح کې ورته په وکالت کې ورته سو موټو اکشن وای، از خود نوټس سته وای، او دا څومره د چیف جسټس سره دا اختیار شته چې هغه په کوم موضوعات باندې هغه بیا دا هغه اخلي، دا اختیار استعمالي،
دا از خود نوټس خبره تاسو وکړله. از خود نوټس یا سو موټو نوټس دا د آئین پاکستان چې کوم آرټیکل یو سل پنځه یا چې کوم سبا ماده دا درې، په دې کې دا خبره لیکلې ده چې کچرته سپریم کورټ دا شی محسوس کی چې یو ځای کې بشري حقوقو نه څوک سرغړونه کوي، اکه مطلب یو سو وفاقي اداره ده، صوبایي اداره ده، یا په کوم ځای کې مطلب په انفرادي تور باندې، یا مطلب په ملک کې دنه یو داسې حالات روان دي، نو دوی سو موټو اکشن اخستای شي. خو دا سو موټو اکشن اخستل خو دا یو عیني کار دی. من خبره ده د سموټو اکشن اخستلو نه پس، یا د دې
خو دې معیار بیا څه دی عین کې خوشتا معیار خبره ده.
معیار دا ډېر مهمه نقطه ده چې د دې معیار څه دی. معیار دا دی چې کته څو خیال کړی وي کوسا صاحب راغی چیف جسټس و، دې یو سموټو نه واخستو، ابل په دې ثاقب نثار او چرته به په بخانه سره چې چرته به مطلب یو وړه غونډه خبره وکنه، دا به سموټو ته راخستو. نو په دې کې دا دی چې مطلب د دې تعین هم نه دی شوی، نو دې ته په زبا یو لفظ بل یوز کا جوډیشل اکټیویزم. دا جوډیشل اکټیویزم ډیر انتهایی خطرناک دی. دا خلق د ذاتی سیاسي مفاداتو لپاره جدي استعمالوي. کته څو خیال کړی وي چې کوم وخت کې د وسپارتي حکومت یا د نوشریف حکومت وو، په نه خبره به سموټو خاصه حکومت یې کارتانه پرې خوده، په هغې په پسې پولیټیکل لاین ډیټا وو، پولیټیکل انټرسټ وو. نو سیاسي مفاداتو لپاره سپریم کورټ استعمال شوی دی. دا جوډیشل اکټیویزم په یورپین ملکونو کې بعض وخت یو داس وخت راغلی و، خو دېږي هم دې ته کوم عادت تړون وشو چې مطلب څه یو کرایټیریا پکار دی که نه.
تاسو یو دې مطلب ایڈوکیټ صاحب تاسو یو خبره وکړه د جوډیشل اکټیویزم، کدا موږ ګورو په پاکستان کې ډېر زیات دی، او دا بیا د چودھری افتخار حسین د ګوخه کېدو وروسته شروع شو او وسه پورې ډېر زیات لکه کلک اوریدونکو ته چې دا جوډیشل اکټیویزم دی څه شي.
جوډیشل اکټیویزم دا څه دی که نه، چې لکه عدلیه یو کار کوي که نه، بهشکه آئین یو اختیار ورکړی لکه مر سوموټو یو سل پنځه وی هم ماده خبره وکړه که نه، چې دوی ته یو اختیار ورکړل شوی دی چې تاسو په دې باندې سوموټو اخته شو. خبره دا ده چې د عدلیه تقریبا یو درې میلیونه کیسونه په پاکستان کې وس پراته دي چې فیصله شوی نه دي، خو په سپریم کورټ کې دومره ضروري کیسونه پراته دي چې دې کې مطلب ډېر زیات کیسونه پراته دي. زه اوس کم کیس درته بیان کوم. په کار دا چې عدلیه په ځای باندې توجه ورکړي، فوکس پرې وکړي، هغه کیسونه چې کم پینډینګ لیټیګیشن دي هغه کیسونه دوی ختم کړي. دوی چې کم جوډیشل اکټیویزم دی هغه په داسې کیسونو کې دوی ځان ونخلي چې دغه یو بل سیاسي بوران پیدا شي، کم مرکزونه چې کوم دی ته پراته دي چې کوم د دوی اختیار دی کوم د دوی کار دی هغه ته لاس نه ور وړي او داسې کیسونه ته چې کومه د لاس ور وړي دا جوډیشل اکټیویزم دی. جوډیشل اکټیویزم دا په نیګیټیو یعنی په منفي هغه کې خلک اخلي چې پاکستان کې په کوم انداز کې جوډیشل اکټیویزم روان دی. دا تاسو د خاص وبری خبره وکړله تر هغه وخت نه نو دا په دې ملک کې کوم دومره وګورو په دې ټاله کې نقصان یې کړی یا فائدہ یې نه دا کړی ولې چې جوډیشل ته پکار ده عدلیه ته پکار ده چې کم د دوی مینډیټ دی کم د دوی جورسډکشن دی او کم د ملک سیاسي حواله سره وي یا معاشي حواله سره وي چې کومه فائدہ دی پکې شي باندې تاسو کار وکړئ د دې نه علاوه مطلب کم جوډیشل اکټیویزم دی اختیار کړی دی نو هغه ډېر نقصان کوي فائدہ نه کوي.
قدر محمد ګل په مشال مرکه کې را سره عبدالرحیم وزیر اډوکیټ میلمه دی اوس یو ولشن د مالو او د دمی رستو به نوموړي سره خبرو ته ادامه ورکو.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
دا د میرستو عبدالرحیم وزیر اډوکیټ سره خبرو ته ادامه ورکو. اډوکیټ صاحب لکشانی په دې موجوده حالات تراشو چیف جسټس عمر عطا بندیال هغه په مختلف بنچونو کې کینی او په هغه باندې سیاسي ګوندونه نیوکې هم کوي په سپریم کورټ کې د راتلونکي بل کال کې به غالبا چې په سپتمبر یا په اګست کې به جسټس قاضی فایز عیسی سینیورټی لیست یا د مشورولې کې په هغه باندې وګورو نو هغه به چیف جسټس وي. په دې حالاتو کې څنګه ګوري تاسو؟ نه ګوري چې په عدلیه کې دننه هم یو داسې یو کشمکش روان دی ځکه چې فایز عیسا پر ضد مانی صدارت ریفرنس داخل شوی او بیا جوډیشل چې کوم کمیشن هغه دا رد کړلو مقدمه قاضی فایز عیسا وګټله نو تاسو دننه نه ګوري چې په عدلیه کې دننه هم داسې یو هغه موجود دی؟
جی بالکل دا داسې کار دی کنه چې دا عدلیه کې تاسو خبرو او عدلیه کې دننه زه یو مختصر مثال درکوم چې دا پرون دا یو د قاضی فایز په ټوټه باندې دی به یو لیټر لیږل دی یو خط یې سپریم کورټ
چیف جسټس
ته لکه دا مختام لیږل دی بینکونه جوړیږي دا ورسره د سیاسي بنیادونو باندې جوړیږي د یو پارټي یا د دوه پارټي خلاف یو پارټي تاسو استعمالوي او علاقاري سپریم کورټ جوړیږي تاسو ته دینه ودرېږي دا جوډیشل اکټیویزم ټیک نه دی تاسو داسې کار وکړي چې تاسو کم قانون آئین وای نو په باندې ټول جان چې کم د دوی ټرن راځي نو په دې باندې خپل یو بینچ جوړوي که بینچ د سپریم کورټ رولز دي چې بینچ با کم سینئر موست ججز وی دا په خپل ټرن باندې جوړیږي کنه درې کسیزا بینچ ته پینځه کسیزا بینچ ته فول کورټ ته دا په سپریم کورټ رولز مطابق جوړیږي و زه دې کار شوی دی چې کم په سپریم کورټ کې ججان کمای دی یو 1500 ججان دی مثال نو دا نیشنل جوډیشل کمیشن هغه اگر هغه شته دی چیف جسټس نو په دې کې چې کم 18 ججان هم نشته په دې کې قاضی فایز عیسی چې سینئر موست ججز دی هغه هم نشته او خپل تحفظات هم ورکړل نو ستاسو خبره چې کوم لیل د کاغذ ابل ور خطر لیږلې او چې بیا سستا خپل تحفظات یې ورکړي.
څنګه تاسو دا خبره جاری ساتلې و چې خط یې لیکلې دي خو که د دې باوجود چرته ججان مقرریږي نو د دې حیثیت به سي
دا جوډیشل کمیشن کې دوی به داسې طریقه کار وکړي چې مطلب ایگزیجنسی او ایمرجنسی او یا د وخت ضرورت و چې مطلب سپریم کورټ کې ججان وکړي نو مطلب مبکاتو خونه غنه نو کورم پورو لنکای پلان کین نو کورم پورو بس مونږ فیصله وکړه. اصل کې خبره ده را چې جسټس قاضی فایزی فایزی کوم دی جج دی خو ډیر واځي خورته نکړیو چې چوټي ته زما چیف جسټس چې نو چوټي ماته استا په اجازه ده تلای محمد ته لیکل کاغذ ولي اپلیکیشن درخواست ہے منظور کو چونکہ زتا ولی رول کا چرتا سدس د جوډیشل کمیشن را غوښتو مسله وای تا به خبر کړي زه بنو وای تلې کنه دا خبره د خپل دغه کې ورته لیکلې د لیټر کې کنه او بل دا چې اټارنی جنرل چې کم دی اغام به مار دی په بیډ ریسټ باندې دا دغه د پرشن شوی دی کنه نو په دې سچویشن کې دوی کوشش دا کوي کنه
نو هغه ججان به مقرر شي نو هغه بیا چې چری وکی دا فیصله نو هغه بیا ججان وي کنه
که بدا کې چې تر لومې منستر هم ورایې کنه
د
دې خپل مطلب د سپریم کورټ بار صدر هم ورایې کنه په نور کسان ټول ورغل مطلب به خو ډیره خبره ده چې د دوه کسان نه ویو مطلب کا شټ دی کې د دې کمی یې شټ دی خو زما په خیال سره لو منستر چې کوم د موجوده لو منستر د اعظم نذیر تارړ عام نو ورتي په دې سچویشن کې د سپریم کورټ بار صدر چې کوم دی آسان بون هغه هم نو ورتي او د نور کسان هم نو ورتي دی نو بیا به میټینګ ایز ا کنسلټیټیو میټینګ وی چې مطلب مو شه کنسلټ او فردر به مطلب دوی په فائنل میټینګ بل برا واړی.
رحیم ایڈوکیټ صاحب ک د اصلاحاتو ک لنډ راته وای چې په کار صدا ک د دغه شانی فیصلو یا دغه شانی د آئینی بحران را منستکیدو نو د دې لپاره د عدلی رول او د پارلیمان رول سپکار دی ساس په نظر
پارلمان خدا دې چې پارلمان خو همیشه بوره په پاکستان کې وته ربړ سټیم پہلے شوی دی کنه یو خدا دې غټه مسله دا ولې دا چې پارلمان تر اوسه پوره پرې پینځه یا کاله کې چرته به اختیار دومره نه پاتې شوی. دغه خبره د عدلیه وګړه عدلیه هم دا چې عدلیه باندې وختن په وختن باندې نیوکه شوی دی وته پوښتنه شوی دی نو وس هم زما به شمول ډیر خلک دا وایي چې ډیر په غټ یو وته سطح باندې په عدلیه کې اصلاحات پچار دي عدلیہ کے چکم خصوصا چکم دا استرا محکمہ دا سپریم کورٹ تے دے چکم ججان دی دغه ججان دا دی چکم الیویشن دے دی دو اپائنٹمنٹ دا سرنگی راضی دا کرائیٹیریا دے بدل شی پ کرائیٹیریا کے چ شفافیت پکار دے پ کرائیٹیریا کے مطلب دسے غا پکار دے
دا وسو کی دا 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 با پارلیمان کی یو کنه دا با عدلیہ خپل خوانه هم خواس کی
نا پارلیمان به کی پارلیمان سره اختیار شته چې هغه قانون سازی وکي پارلیمان په ټوټل مجلس کې سره په کوم ډول په آئین کې تبدیلی راوستای شي دا په چې کوم سونا ججز ناشتي په سپریم کورټ کې دغه طریقه کار الیویشن دغه کارکردګي دغه کار او د ټول کم قانون سازی دا پارلیمان کوي نو دا پارلیمان به اختیار لري پارلیمان به اوس خامخا په دې شي ته توجه عمر کوي او پارلیمان به خامخا دغه کار کوي چې دوی به د سیو اصلاحات راولي چې د ججز کنډکټ وسنګي د ججز به کوم د موږ مختلفه اپوینټ کوو د نوکری ورکو د دې طریقه کار به ما د تیر اول خبره ده وکړه چې مطلب کوم جج د ججز راوند دی په کوم انداز کې نو نېشنل جوډیشل کمیشن جوړ شي هغه زه دا وایم چې دوی اوس ډیر خلک په دې باندې هم غوښ کوي چې دلته یو بل اداره ده په پاکستان کې لکه سنټرل پبلک کمیشن دی چې په هغه کې باقاعده ده یو کس تخصص باقاعده هغه الیجیبلټی کتل شي نه دا په قانون څنګه پوي دی آیا د ریګا سیاسي اسروسوخونه شته چې طرف ته سیاسي څه جوړ کړو شته ډېر خبره ده سړي چې په کار کې مطلب عدلیه په دې غو کې
صحیح. عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ صاحب دا پروگرام د پایشی بی هم دی په تاسو خپل هم د جنوبی وزیران سره تعلق لري تاسو غک پټول سیمه کې دا اوری ځوانان موري نو غو لپاره وساسو پیغام وی
نو زه خدای و ما چې کوم زما د سیمه خلک تی د وزیرستان شو یا بشمول د کوارټ هنګو د سمخت پر آزاد حکومت زمونږ د پټای د نو پدې کې خلک تسوا ته پر راشه ویل د بلوچستان پورې پدې کې خدای دې جواب د قانون عملدري چرته د شخات پټې شلې هم نه دوی قبایلی ازلا ورته وایي زه دا ما چې کچرته دوی پیوشي باندې پوښو چې مطلب د قانون دوی سره مطلب یو خلاف قانون یو عمل کیږي دوی دا پکار ده چې مطلب وایلنس تشدد نو کی او د قانون په خپل لاس کې نه اخلي بلکې د قانون لاره اختیار کی څه کې سمم دوی سره مطلب بد چلن کیږي اگر د پولیسو طرف نه کیږي یا مطلب ګورنمنت نورې ادارې دی خپل طرف نه کیږي نو زه وایم چې ایس پر قانون چې کم قانون طریقه کار دا غره دوی اختیار کی
عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ صاحب ډیر زیاته مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او ګټور معلومات او خبرې مراسه شریکې ډیر زیاته مننه
تاسو مننه ټولو چې کوم اوریدونکو دي هغه ته سلامونه او مننه
قدر محمد کو په مشال مرکه کې تاسو د پاکستان سپریم کورټ کې د وکیل عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ خبرې واورېدلې چې په مفصل توګه یې د عدلیې د اختیاراتو د اصلاحاتو او د دې سره تړلې چې کوم موضوعاتو په دې اړه خبري راس شریکې کړې هم دې سره خپل قربا غوښته اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس